Tırşne Asmanlandi.
د ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې پروگرام ته مو زه صفی الله ستانکزای ښه راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به له خپلو درنو میلمنو سره په دوو جلا خو تړلو موضوعګانو باندې به خبرې وکړو. لومړی دا چې نن په یو تحول کې د تورخم دروازه د هغو زرګونو افغان کډوالو په مخ پرانیستل شو چې له تورخم هاخوا ایسار پاتیو او خپل وطن ته د ستنېدو په هیله باندې سختې او ورځ شپې تیرولې. دا هغه افغان کډوالو چې په زور باندې له پاکستان ایستل شوي وو. د دې تحول داسې وخت راغی چې په استانبول کې د دې اونۍ په سر کې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان چارواکو د دوهې د اوربند هوکړه لیک په تمدید باندې سلا وکړه، خو لانجمنې خبرې وې او دغه پروسه څو وارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوې وه. د پروګرام پاول دور کې به پاول نوبت کې به د تورخم دروازې د بیا خلاصېدو په ارتباط باندې او ورسره تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړو، او وروسته به په سیاسي تحولاتو چې پکې د اوربند تمدید مسله هم راځي بحث ولرو. په لومړي سر کې به د تورخم دروازې د بیا پرانیستل کېدو په ارتباط باندې یو رپورټ تاسو ته خپور کړو چې په موضوع باندې لا زیات پوه شي او له دې خبر شي چې څومره ورځې وروسته د تورخم دروازه د افغان کډوالو په مخ باندې خلاصه شوه.
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرخې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دغه ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې او ورځې تېرې. هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لواړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کومه لاره بند وه د تجارت لپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی، د پښتنو هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار لپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل یې خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرخې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 بارونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیری او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستانی ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ ټرانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سملاسي اوربند پکې موافقه وشوه فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کېدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ازادي رادیو ته غواګاست و موریدل چې له ګڼو ورځو وروسته د تورخم دروازه بیا د هغو افغان کډوالو د راستنېدو په مخ باندې خلاصه شوې ده چې ایثار پاتیو او د جبري ستنېدو تر څنګ هلته په بد حالت کې څو ورځې شپې تیرې کړې تر هغو چې خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. په دغه پروګرام کې راسره میلمانه دي ښاغلی یوسف امین زازای د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي او ترڅنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ښاغلی فرهاد شینواره. البته له ښاغلي یوسف امین زادي سره مو په دې خبرې کړې وې چې په سیاسي او امنیتي تحولاتو په تیره بیا د اوربند تمدید په هوکړې به سره خبرې کوو، خو نننی تازه تحول رامخته شو چې د تورخم دروازه خلاصه شوله، نو په همدې موضوع به هم له ښاغلي یوسف امین سره خبرې کوو او همدارنګه له ښاغلي فرهاد شینواره سره چې د کډوالو د رستنېدو بهیر له نږدې څارلی دی له کډوالو سره یې له نږدې خبرې هم کړي دي. فرهاد شینواری په اول کې بل تاسو پوښتنه وکړمه چې کډوالو سره مو چې له نږدې خبرې کولې دوی مو ولیدل په څه حالت کې وو، هغه حالت کې راته بیان کړئ مننه.
داسې و چې دا خو چې کله نه د اکتوبر 12 نیټې رئیسې د تورخم دروازه تړل شوې ده، نو هغه رئیسې مونږ د کډوالو سره وخت په وخت باندې نو او ور سره چې کوم په لزګونه گاډي ځای په ځای باندې د خیبر درې په لار باندې ولاړ دی غواړي چې افغانستان ته واوړي او د مالونو ورسې دا غي ډرورانو سره هم مونږ په خپل باندې په بیا بیا کتلې دي. نه یوازې د ډروران بلکې د افغان کډوال دا ټول ډیر لوی مشکل سره مخ شول. چې کوم کډوال د پاکستان نورو برخو ناراضي لکه سند او پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان نه دی سیمو نه زیاتره افغان کډوال چې کوم دي دا لومړی دلته لنډ کوتل موقتی کیمپ ته راځي، دلته دوی نوم لیکنه وشي رجستریشن او غینه پس بیا دوی په تورخم دروازه باندې افغانستان ته اوړي. په دغه خواو شل ورځې وشوې چې دای په لارو کې ناستو او خپل ګاډي او درولي بیا دلته کې ځنې ځایي خلکو دوی ته پناه ورکړې وا او په بیابانونو کې هم ځنې خلک ناستو او یو لړ مشکلات سره دوی مخ شول. نن چې کله د پاکستان حکومت دغه د تورخم دروازه خلاصه کړه نو دغه افغان کډوال ډیر زیات خوشاله وو او دوی ویل چې بس نن به خپل هیواد ته ستانه شي او دغه مشکل به یو څه راکم شي. نو بیا نن سهار نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا لړۍ شروع شوه، خو یوازې افغان کډوالو لپاره دا تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده او چې کوم دوه اړخیز تجارت ته اغه وسم په دې باندې ځندېدلې یا موثل دی او عام مسافر ته پیاده خلکو ته هم تر اوسه پورې د اجازه نشته چې په تورخم باندې تګ راتګ وکا.
مننه کوم شینواره، تاسو لطفا په لاین کې پات شئ. اوس به ښاغلی امین زازی نه پوښتنې وکړو. ښاغلی زازی مننه چې پروګرام ته راغلی. د استانبول تر خبر وروسته چالته دی پاکستان او دی طالبانو هیاتونو تر ډیرو لانجو وروسته دوی سره هوکړه وکړه د اوربند په تمدید باندې دغه تازه تحول رامنځته شو، فکر کوي دا سره ربط لري که څنګه؟
مننه تاسو ته او تاسو درنه ملمته او د تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته نیکې دی او ترماتو لاندې کوم. خو کوم اوربند چې شوی دی دا د قطر او د ترکیه واد د وختن په اساس شوی ده او د غربان کې کوم مسائل چې ډېر زیات مهم وو په باندې بحث شوی دی. یو جملو نه د کډوالو راستنېدل خپل هېواد ته مخکې شینواري صاحب وویلي چې دروازې چې خلاص شوې دوی ډېر خوشحاله شول. نو دا یوه موقتي خوشحالي ده د افغانستان د خلکو ستونزه د کډوالۍ په اړه باندې ډېره درنه ده او ډېر ژور آباد لري او دوی په کل کې د بې ثباتۍ نه چې یو مهاجر شي بې ثباته سخت ده نه کور لري نه ژوند لري نه حقوق لري هغه نه په دا تقریبا 50 کالو کې کړېږي. لیکن دوی د پاره اسانتیاوې د دوی د پاره د بشري حقوق وهي او حالات چې باید په افغانستان کې تامین شوی وی او دوی د ثبات سره په هر اړخه کې ژوند لرلی لا هم دغه تکلیفونو سره دوی مخامخ دي. زه فکر کوم چې د اوربن مسلې سره تړاو په دې نه لري چې پاکستان لوری په همیشه زه د یو شپېته کالو یم همیشه چې لاس بر شوی ده ضرر رسولی دی تهدید کړی ده لارې بندې کړې دي خصوصا په هغو حالاتو کې چې زمونږ دلته حاصلات وي او هغه بیا مونږ بهر ته باید واستوو دوی دروازې تللي دي. دی واوره نه ده دا ما خو د پېژده 6 کاله ما عمر ده تر څو چې د ښایي لاس چپ لاس پېژندلی د پاکستان بل ته زده نه دي او کډوالي یو مجبوریتونه دي افغانان دي یو مجبوریتو په اساس کډوال شوي دي او بل افغانان ته د پاکستان وولیدل پاکستان ځان اسلامي هېواد معرفي کړو او دې ته موجودیت په حیث د اسلامي هېواد د دې هېواد نه د دې اسلامي مسایل نه یوه دوکانداري جوړه کړې وه. افغانستان دي ساو افغانستان خلک دي سخت وغولېدل نو په دې لحاظ سره نن افغانستان خلک په کړاوونو کې دي په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي. دا مسله په نړیوالو سطح هم ډېره زیات ارزښت لري چې باید نړیوال دلته باید خپل رول ولوبوي. افغانستان ته د کډوالو په خاطر باندې د افغانستان حکومت او افغانانو هم کله ته دندونه دي چې دندې دي چې دا دغه خلک دې ته خپل هېواد ته راووړي او دوی ته هغه سهولتونه مساعد دي چې د هغو له وجې دوی مهاجر شوي دي. نو بنان دغه یو لوی بحث د وړوکی بحث نه ده خو میلیونونه افغانان مهاجر شوي دي او دا مهاجرتونه افغانان ته ډېر سخت زیانونه رسولي دي په فرهنګي مسله باندې په اقتصادي مسایله باندې په کلتوري مسایله باندې ډېرې ناورې اغېزې درلودلې او لري چې دغه زیانونه یې نسبت د اقتصادي او دغو مسایلو نه بېخي زیات دي. یعنې فرهنګي کلتوري کوم رسم رواج کلچر چې مختلف هېواد کې لرلو ثبات نه لرلو دا هغه نه ډېر زیات مهمه دی او دا ډېر زیات متاثر شوی دی. البته
مننه کوم زاده صاحب. فرات شینوارې دی تورخم کې اترغه اوراخوا سیمو کې چې د کډوال بند پاتې و دوی په څه وضعیت کې و د خوراک څخاک څه ترتیبات نیول شوی او کڅنګ یا امداسي په موټرو کې سار پاتې و د سورز او شپول لپاره ماشومان او خزي او زاړه واړه
دا خدا سو چې دوی ته خو اندازه نه و چې د اکتوبر په 11 نیټه به په تورخم او په خواوشه چې کوم سرحدونه دي سره تړلې په دې باندې به جګړه شي او دوی به په کری سارهږي. نو دوی خو همداسې سره خپل سامانونو راوتلي وو او چې څوک نوخار پورې رارسېدلي وو هلته کې په داخلو کیمپ ته ستانه شوي وو چې کله دوی خبر شو چې دروازه بنده ده او ځینې بیا په پېښور کې هم ایثار پاتې وو په مختلفو ځایونو کې او را په دې خوا بیا د خیبر درې په جمرود کې دوی ډېر کسان چې وو پراته وو او ورسره بیا په لنډې کوتل کې هم وو. زهره خبره چې اوس دلته کې یخنی هم شروع شوې ده او دوی سره زنانه هم وي ماشومان هم وو بوډاګان هم وو پکې
نو مونږ چې کله هم دوی له ورغلي خبرې مور سره کړې ځنو خلکو پکې پوما لارو باندې سرپالونه راچولی او پاغه کې ناست وو چا لاندې ځان لا خیمو په شان ځایونه جوړ کړی وو او ځنې خلکو ته بیا دلته تر خپل وسه پورې چې خلکو خپل حجرې ورته خالی کړې او تر څه حد پورې به دوی له خوراک مور کول. البته دا ډیره مشکله وه چې دوی ته ټول سہولتونه ورکړل شي له ورته میلاو شي، نو یقینا چې ډیر کسان پکې ناروغ هم شول. بل دا چې دلته کې دغه د ډینګي تبې چې کوم موسم دی د ډینګي ماشو زیات خلک په دې کې چیچلی وو او ما څو وارې وکتل چې دغه کوم ډرایوران ځای په ځای ولاړ دي، دوی هم په داسې تر شنه اسمان لاندې دوی شپې سبا کوي. په هغې کې ډېر زیات کسان ناروغه شوي دي، مختلفې ناروغۍ ورته لګېدلي، چا ته الرجي شوې، څوک چا ملیریا ده او چا ته ډینګي تبې لګېدلي، او تر دې ده پورې چې د خپلو لارو لاندې ناست دي او هغوی ځان ته معالجین یا دغه طبي امداد کوونکي راغوښتي. او ما په خپله سوچو ځایونو کې وکتل چې هغوی ته ډریپونه لګولي وو او دوی ته دوایانې ورکولې، نو ډېر لوی مشکل کې دي. که هغه افغان کډوالو مشکل نه تیر شول او که هغه ډرایوران دي او هغوی اوس لا هم انتظار وباسي، مطلب د خوړو او د څښاک سیزونو ورته ډېر مشکل دی، د ملاستی او بیا د پاکو اوبو ته دوی رسایي نشته. همدارنګ مونز او دسته پاره په هر ځای کې خو جمعتونه نشته او داسې خواو شا 8 کیلومتر فاصله ده د پېښور نه تر تورخمه پورې. نو دلته ځای په ځای باندې په قطارونو کې دوی وزرول شوي دي، حرکت هم نشي کړی، نو هر ډول مشکل سره هم دوی مخ دي. بل یو مهمه خبره دا وه چې دې ډرایورانو سره کومې خرچې وې، دوی چې دا مونږ سره خلاصې شوي دي. لیا دلته چې په پېښور اسپتالونو کې زه وګرځېدم او دوی د استوګنی کوم ځایونه وو، دوی سره کوم هغه خدمتګاران له خپل خپلوان راغلي وو، هغوی هم لوی مشکل نه تیرېږي. مطلب عام خلکو ته، ناروغانو ته خو تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې دوی واپس افغانستان ته ستانه شي. دا تیرې څو ورځې مخکې زه دلته کې یو استوګنځای ته ورغلم چېرته چې د ناروغانو رشته داران او خپلوان موجود وو، نو دوی ویل چې بخښنه غواړم، دوی دا خبر وکړه چې زمونږ چې کوم ناروغان راوړي وو د هغوی علاج هم شوی، هغه ورځې پوره شوي د واپسۍ، خو اوس دلته کې د تورخم دروازې لاسره ایسار دي، نو مجبورن دوی په خواوشا پاکستانۍ 15,000 کلدارې، 6,000 کلدارې او ځنو پکې په 4,000 کلدارو باندې یو یو کوټه چې کوم دی دا ځان له نیولې ده او دوی پکې هغه شپې سبا کوي. او په بیا بیا دا غوښتنه کا چې دا دروازه د عامو خلکو پر مخ هم خلاصه کړل شي.
بله، مننه کوم فرات چنواره. اوس دوه اوریدونکي لرو، قاری پښتون او احمدی له بغلان، دوی دواړه ته به وخت ورکو. قاری صاحب مهرباني وکړئ، موږ د پاکستان نه د افغان کډوالو درستنېدو په ارتباط چې کوم نن تازه تحول راغلی دی او پاکستان اجازه ورکړې چې تورخم نه دی خورا واوړي، هغه زرګونه کسان چې سار پاتې وو د جګړو په خاطر باندې او تورخم بندو، په دې موضوع هم غږیږو. هم تر څنګ د اوربند د تمدید په مسله هم خبرې کوو چې د طالبانو حکومت ډېر ورته هیله من نه دی، ځکه چې وایي په پاکستان باندې پوره باوري نه دي د هغوی په خبرو دا چې ژمن پاتې شي اوربند ته.
ګران همکار، زما سلامونه قبول کړه. ما خو پر ژغ ونه پېژندلې.
زه صفیولا ستانګزی یم. قاري صاحب
پاکستان باندې لرو د غدری حق پاکستان نه دی ادا کړی. یو د بشریت یو د بشریت حق دی چې عمومي حق دی، بشریت پر بشر لري. او بل د امسایتوب او د ګاونډیتوب حق دی چې امسایه پر امسایه لري. او بل د مسلمان حق دی چې مسلمان پر مسلمان لري. نو هغه درې حق دوی نه دي ادا کړي. د دوی څه نور موږ د حقوقو د ادا کېدو غشتنه هم نلرو ولی امید نجن لرو هغه بی عزتی چې په دغه مهاجرینو سره کیږي، هغه بی عزتی چې د افغانانو سره کیږي. ستانګزی صاحب دغه یهودی د فلسطین سره نه کوي لکه پاکستان چې زموږ سره کوي، نو موږ به دوی ته څنګه هیله منسو؟ دلته د دې نظام زموږ د نظام مسؤلیت جوړیږي چې جهان ته ووایي، چې پاکستان ته دې ووایي چې زموږ مهاجر که سرمایه دار دی که غیر سرمایه دار دی، باید ګرد را واوړي په دې وطن چې زموږ لري. اورالو دا بلې موضوع ته زما غږ اوري انشاءالله.
و غږم راځي لږ څه بندې دام اوس صحیح شو و مهرباني.
شبکې خرابې دي ګرانه.
ښه سمه ده.
رالو دا بلې موضوع ته. بلې، هو څنګه چې اسلامي امارت ته طالبانو د افغانستان د اوسنی حکومت چې ناهیله دی، تر دې لس واره ملت و رعیت و ولس ناهیله دی. دا ولې موږ ناهیله یو؟ ناهیله په دې یو چې نن موږ په زوب کې قرار لرو، اقتصاد نه لرو، روزګار نه لرو. پاکستان چې زموږ په پیسو باندې د اتم بم صاحب شو، زموږ اردو درې واره پاکستان سره وپاشل، زموږ تیاری و ټانګان د کباړ په شکل پر پاکستان باندې خرڅ و. دا تنها د پاکستان ګناه هم نه ده، دا زموږ د افغانانو ګناه هم ده. ګناه په دې ده چې موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو. که چیرې موږ خپل په مابین کې وحدت درلودی، نن پاکستان پر موږ دا تیری هم نه کوی او نن پاکستان پر موږ باندې حاکم نه ګرځېدی. نو موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو او موږ زه هیله من په دې هم نه یم، زه خپل هم خوشبینه نه یم د دې اوربند وطن جد ته. په دې چې موږ د انزوا په حال کې یو، نن پاکستان ځان پر موږ حاکم بولي، په تیارو کې را باندې کوي دی، په ټانګانو کې را باندې کوي دی. هغه اتم سلاح لري، زه هېڅ شی نه لرم، زه سیستم د رادار خپل لا نه لرم. نو موږ د خپل مسؤولینو سره دا هیله ده چې د خپل د معاشاتو څه دی کم کړي، د فوقلاده کومکو څه دی کم کړي، د یو ابرقدرت دولت څه دی قرارداد وکړي چې موږ دغه سیستم د رادار خو جوړ کړي. کوم نور په وسه نه وي، هغه د خطر زنګ خو به واورو چې دا د دښمن راغی. موږ دغه لا نه لرو چې د خطر زنګ راته ووایي.
صحیح، مننه کوم قاری صاحب. اوس به احمدی صاحب ته وخت ورکړو چې له بغلان زنګ راولې دی. مهرباني وکړئ احمدی صاحب.
سلام الله ستاسو زړه محترم.
ستړي مسه، مهرباني صاحب.
زه اوسې ویګم نو تاسو سلام الله وایم. ستاسو زړه صاحب د موږ تاسو ستونی خو په خوانه دی، یعنی اوس قاری صاحب یې لسی نه موږ ډیر انزواکی نه، انزواکی نه څنګه کوم متحد ولر د قاری صاحب خو وختنه یعنی تقریبا موږ باندې هیڅ څه کمې نه لري، خو بدبختي دغه چې کېده چې په خوانه موږ تاسو بدبختي سره مخامخ یو څوک به یو بم له بل پخو ته نورمال کوته نه موږ یو د لبرات له بل بیٹک ولا بل لبرات له بل بیٹک ول نو اوس ګوره چې مرس خو تقریبا نن پندس خواته د بغلان خواته ډیره کټه راغله. نه دې په ګرګې چې مسلسل د موټر روانه تقریبا رات پر شپ شپ تقریبا نو پټول کې شو ګورو نو د ماجر خو څنګه وګړل څنګه چې وخت چې د ملک څخه ډیر بیره ملک ده. نو په دې خپل سی هغه مریضان موږ ولې د بازار سره کې ناروغانو تقریبا کینسل نیولې او تقریبا ماشومان او غټان او زړو نو په دې خپل وګوره چې دا څنګه زه دوی نه ګوري په دې معنی نه ګوري چې موږ دفاع کوي تاسو او موږ د خپل کې پانه یعنی کوم غږ د څه معمول هر وخت د یو ملک سره رابطه درول شي موږ سره متوازن رفتار کولای لکه دا مثلا یې لري دا لکه دا اشیای ملکونه دی خاطر ازبکستان او قزاقستان او ترکمنستان یعنی تاجکستان نو دا کله په دې معنی چې انسانیت اسلامیت لري په ټول کې شوته ګورو نو دا ملک دا خپل ګټه څه ګرځي نو ګورم ته دومره ستونزې پیدا کړې له هغه زیاته خو بیا هم موږ نه چیرای نشو کولای ما په نظر یې څه به ونه کیتا یاد وسیږي څنګه چې محترمه چې دې سبق اخیسته دا نبی بیا نشي کولای چې موږ باندې رغلو کې بیا نشي کولای چې بماریو کې نو په دې خپل ټول خلک دې بیا موږ وسیږي خو موږ دا دوی وسه شخړې لټي تقریبا ګټه کمې سوې دي توانو زیاتې دي مشکلات داخلي دي نو په دې خپل دوی اره خاطر لا ساتي نو په ټول کې هغه اقدار رسیدي چې شاله سيته بمونه کې خو بدبختي دغه چې لار باندې دا لار خو شي خو د موږ تاسو هغه ستونزې به هټه په ماجر ولې سودا کم شي په دې خپل حکومت باندې تعامل وسو کې نو په لار نشته نو
سلامت اوسې ښاغلی یوسف امین. مننه چې پاتې شوې، منتظر. البته دی څه فکر کوي د پاکستان حکومت کله چې جګړه کوله له افغان لوري سره له طالبانو سره د تورخم دروازې همدارنګ د چمن او نورې ټولې ګڼې عبوري سیمې دوی بندې کړلې او په دې مشکل باندې له وخت هم خبرو چې هلته لسګونه زره مهاجرې راایستلي وو او هغوی د انتظار په حال کې او فکر کوي دا د یو فشار د وسیلې په توګه یې غوښتل دا وکاروي که څنګه دغه مسله؟
ګوره وخت چې یو هواد په پالیسی او ستراتیژي کې دایي چې افغانستان باید آرام نه وي، د افغانستان خلک باید وځوريږي، باید غلام منتظم وي، پیاز وي، موتاج وي، دا خو د دوی پالیسي ده، دا خو د دوی ستراتیژي ده، دا خو ورته ورکړل شوې ده، دا خو ورته ویلي چې تاسې به کار وکړي، دا خلک د افغانان پرې نه ږدي. نو وخت چې په دې موږ نه پوهېږو په دا شپېتو کالو پنځه څلوېښتو کالو کې پاکستان دوست نشی کدای دما اسلامی رور نشی کدای پاکستان دسی واد چی دی انگریز دی غربیانو دخمنی ما تبالی یعنی پردی دخمنی دی وطا تکر ویلی دی او افغانستان خلکو سر جنگی دی بار برکت بنان په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار کول په هر نامی چې وي دا ګناه ده، د خپل هیواد او د خپل خلکو سره ظلم او جفا ده. موږ ډېر څه د لاسه ورکړي دي، ډېرې ستونزې موږ ګاللې دي، مګر موږ بیا هم کولی شو چې هغه وایي پاسه کې یو متل ده چې مایره هر وخت کیسه او بګري تازه. اوس نو د دولت د حکومت وظیفه دا ده چې دغو مهاجرو ته ټول امکانات باید ورته برابر کړي، که چېرته د کار زمینه اقتصادي کومه زمینه نشي ورته برابرولی، اقلن پانتونونه باید خلاص کړي، باید مکاتب خلاص کړي، او د ښځو دغه فشارونه باید لرې کړي، ځکه د ښځې مخن دي افغانان دی باستر دی بحیا دی، یعنی دغه ټول سہولتونه باید ورته مساعد کړي. که چېرته دا مساعد نه کول، یوه خواته هلته دغسې ظلمونه، بلې خواته دلته حقوق نه ورکول کېږي، نو دا ډېره لویه جفا ده د دواړو خواوو طرفه، د افغانانو د افغان ولس بنان. موږ کولی شو چې شخصي دغه سکتورونه فعالیت ګرندی کړي او افغانانو لپاره کار برابر کړي. موږ کولی شو چې دغه څو وخته مخکې اعلانات وشول چې عربي هیوادو ته افغانان د کار لپاره، موږ کولی شو دا کار وکړو چې اقلا یو څه مرسته د افغانان چې کار کوو لارشي او قانوني لارشي او خپل بچان خپل فامیل لکه نفقه ورته راولي. یعنې موږ چې کوم کارو او بل تر څنګ کې نړیوال ټولنه دا مهاجرین افغانانو مهاجرین دی موږ په ګټه ده چې موږ هېواد ته راشي، دا د افغانانو ګټه ده، خو ستونزې به وګالو. نو دلته ژمنتیا واکمنانو ته پکار ده، دلته ریښتین دا خبره مې یاد زونو باسم چې ولوسونه که هلته دي که دلته دي، د خپلو ورونو سره همیشه کومک کړی ده، همیشه یې مرسته کړې ده. زما هدف ولوسونه نه دي، زما هدف حاکمان دي. نو زه په پاکستان باندې هغه په عامه ژبه کتو چې قرآن راته اوس دې هم زه اعتبار نه کوم، زه یې په هېڅ چا اعتبار نه کوم د پاره د پنجاب دغه حاکمان چې دي، او ولس مې خپل ولس ته
روزگار نشتا، ہمیشہ پردے موقع کے مہاجر کورو کی وزنی، عالم ہوتا وزنی، ملائی ہوتا وزنی، روح سلائم ہوتا وزنی، بمبار پا کئی تاسم لک فکر ہوتی کہ راجی پا گڑا اخپل خبر ہے اخپل سنوش پلا باید ہوتا
نو دا
یا لوی قربانی دا جب دا باید وکو.
بله یوسف امین صاحب مننه. البته د ولسونو خبره مو کړه فرات شنواری زمونږ له خبريال نه په پښتنه وکړه چې هلته د ځینو کډوالو غوښنه ما واوریدل چې دوی وایي چې په تورخم ته نږدې د غوسیمو خلکو له دوی سره مرستې کړي، چا ورته کورونه ورکړي، چا ورته د تاسو په خبره چې خوراکونه ورکړي دي. دوی آیا له کومې ویرې پرته دا کار کوي؟ ځکه چې حکومت خو به دوی ته داسې اجازه نه ورکوي چې دغه کار وکړي، که څنګه یا څه ممانعت نشته ورته دغې مسلې کې د خل چې کله له کډوالو سره دوی په دې ویری چې مثلا دوی ته بیا ځای ورنه کی یا دوی ځانونه پټ نه کی، داسې څه ممانعت خو به نه ورته شوی؟
نه، داسې حکومت طرف نه څه ممانعت نشته. او تر دې حد پورې چې د خیبر ضلع خلک خو هغه تېره ورځ راوتلي وو او په لوړګي بازار کې یو لویه احتجاجي مظاهره وکړه چې دغه د تورخم دروازه خلاصه شي، تجارت بحال شي، او چې کوم کډوال دي دوی په محفوظ او په باعزته طریقه باندې افغانستان ته ولېږدول شي. که موږ وګورو دا چې کله نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا بهیر شروع شوی، نو یقینا په پنجاب، سند او د نورو ځایونو نه داسې راپورونه شته چې هلته کې په زور راویستل شوي دي، لیا ورسره بد چلند شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې چې په دا څومره لړۍ وچلېده د افغان کډوالو د خیبر پښتونخوا د پېښور نه نیولې تر نورو ښارونو پورې تر اوسه پورې څوک نه دي تللي، او نه داسې ښکاري چې دوی بلې اکاډې راپورته کړي. نو دا په اول وار مونږینو چې په خیبر پښتونخوا کې دوی سره ډېره نرمي روانه ده. تر اوسه پورې زه چې په پېښور بورډ کې ګرځېدلی یم، داسې په ناصرباغ روډ باندې لیا په بورډ بازارونو کې بالکل ډېرو کمو خلکو به خپلې کډې وړي د دې اعلاناتو باوجود. دلته مونږینو چې دوی سره داسې نه کوم بد چلند شوی، او دا په لومړي وار باندې داسې ده چې په پېښور او خیبر پښتونخوا کې یو صورت حال دی، او باقي پاکستان کې بیا ورسره چې کوم چلند دی هغه بل ډول دی. نو داسې څه ممانعت نشته چې دوی ته خوراک مو ورکوي، لیازای مو ورکوي، هغه هېڅ قسمه داسې حالت نشته دی ورکوي ول خلک، او دغه سلسله اکثر روانه وي. اوس به دې ته راشو چې دا افغان کډوال شو یا افغان تجاران ډرایوران، دا خو دغه تورخم دروازې او چې دا کومه دلته کې کشالی جوړ شي دینه متاثره کوي. برابر د افغانستان د وګړو او تجارانو برابر دلته کې پاکستانی تجاران، عام وګړي دا هم ډیر زیات چې کوم دی دغه سي لانجونه متاثر کوي. لکه څنګه چې افغان ترانزټ ټریډ ګاډي ولاړ دي او دوی ته مشکل دی، او همدغه رنګ چې کوم دی پاکستانی مصنوعات چې موږ ورته اکسپورت مالونه یو، او غل پاکستان خپل پیداوار د خپل مصنوعات یو غیر پر تر ټولو لوی منډی چې کوم د افغانستان دی، او د ورځې په حساب باندې په سلګونه گاډو کې دغه مصنوعات تل تزي، او په دې سره زرګونه خلکو چې کوم دی روزګار او رزق ذریعہ تړل شوی دا. یعنی دې طرف ته پاکستانی ډرایوران بے روزګار شوی، ورسره چې کوم دی مزدوران بے روزګار شوی. دلته چې په پېښور کې څومره لوی هسپتالونه لیا شخصي روغتونونه دي او سرکاري روغتونونه دي، دا همدغه افغان ناروغانو باندې روان دي چې هغوی دلته کې پیسه راوړي، په دې هسپتالونو کې مصرف کوي، او په دې باندې بیا ډېرو خلکو ته روزګارونه میلاو دي. که زه یوازې تورخم د ترانسپورټ اډې خبره وکړم چې دا دغه د خیبر د خوګخیل قوم یو ترانسپورټ اډه ده، نو په دې کې یوې اندازې مطابق 15,000 ټیکسي موټرې دي، او دا 15,000 پاکستانیانو ټیکسي موټرې چې دي دا په همدغه افغان سورلیو باندې چلګي. موږ چې دا غیر ډرایورانو سره خبرې وکړې نو هغوی وي چې موږ خو شل ورځې وشوې چې موږ بالکل بېروزګاره ناست یو، کور ته هم څه نه دي وړي. همدارنګ په درجنو لیا په لسګونو امبولنسونه چې کوم دی دا د تورخم په دروازه کې به ولاړو چې څنګه به ناروغان راغلل، دوی به په امبولنسونو کې پېښور او اسلام آباد ته وړل. نو دا غیر ډرایوران مالکان دا غوی کاروبار روزګار هم ورسره بند دی. نو چې څومره اثرات یې په افغان وګړو باندې داغه برابر اثرات بیا دې طرف ته می او دغه ټول مشکلات ورسره جوړي.
مل ډیره مننه کوم فرات شنوار. اوس به د پروګرام دویمه برخه ته ورشو، هغه دا چې د طالبان او همدارنګه د پاکستان ترمنز په استانبول کې تر څو لانجمنو بحثونو او خند وزن وروسته بل اخر د دوهې د اوربند هوکړه لیک تمدید شو او دواړو خو موافقه وکړه چې اوربند به تمدیدوي او د داسې میکانیزم په جوړولو باندې به سره سلا کوي او کار به کوي چې کله دغه اوربند تړون او نورو اړوند مسایلو څوک سرغړاوی کوي نو سرغړونکي لوري به خپل سزا ګوري او همدارنګ به ښکېلې خواوي اوربند رعایتوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې رابطه باندې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره خبرې کړې دي چې دلته تاسو ته لنډه برخه خبروم.
او دا اوربند خو موږ دا موږ اکثر عمل ته مجبور سی بیو سی موږ بیا باندې عمل خو دلې دا عمل موږ نه کړی اوس موږ خو بهیڅ کلم تعدد نه کوو او هیڅ کلم موږ جګړه نه غواړو. پدې ما ویل داسې جګړه به موږ څنګه غواړو بیا سبا دیوتی دیت ور جګړه به موږ څه به ګټه هر صورت موږ دې دواړو هیوادونو ترمنځ د جنګ هیڅ پیلېدل نه غواړو. دې اوربند مناله بے مفهومه ده. په دې دواړو ملتونو کې په دواړو ځوان سره کوو چې په جګړه کې ښکېل هیوادونه نه یو او نه د دواړو ترمنځ بدی تیرې شوي دي. دا د ټي ټي پي ستونزه سیده دا خو یو سیمه ییز مشکل ده. پاکستان دې په خپل اړخ کې حل کړي موږ په خپل اړخ کې کوشش وکړو غړ ودا مسله د حل بنیادی ورته پیدا او دا باندې خبرې وکړو بیا به ناسته پاسته وکړو چې اعتماد راسي د دوه ورځې باندې ورونی څومره ډیره ګرمه سي او ورونی څومره فضا مناسبه سي او عمره د دوه ورځې باندې الفت راځي د عمره دی یو بل درد درکې او یو بل دی مسائل ستونزې حل لپاره هڅه کیږي د دې لپاره فضا ساتل پکار دي. اوس زه امیدوار لګیم پاکستانی اړخ هلته پاکستانی ولس باندې په ما بیا وایم سي رم باور لرو چې نه ولسو د مغرور ملت ته او دا اوسنی حکومت اوسن نظامی برخه کې موږ مشکوک ځکه یو چې هغه کېدای شي دا جنگ د بلچا په خلو باندې کوي او کېدای شي د بلچا له خوانه ورته ویل چې چا ته ځان په دې جنگ نږدې کېدل غواړي.
بلې د جیو نیوز سره د طالبانو د جګپوړي ویان مفصله مرکه شته خو لنډه برخه یې دلته تاسو ته واورېده. او ښاغلی مجاهد په دغې مرکه کې ډېره هیله مندې نه ښکاره کوي چې ګوا کې اوربند لکه څنګه چې د دوی تمه کېږي هغسې تمدید پاتې شي، بلکې دوی وایي چې په اوسني چارواکو په تېره پوځیانو باندې ډېر باوري نه دي ځکه د ده په خبره باندې چې هغوی خپلو ژمنو باندې نه درېږي. د پاکستان خوا بیا خپل استدلال لري، هغوی د هند نفوذ په ارتباط باندې اندېښنې خولې دي. ګواکې چې اوس وخت طالبانو له هند سره ډېرې نږدې اړیکې جوړې کړې دي او دا وروستي تحولات ډېر د دوی په خبره باندې چې د هند په لمسون کېږي هغه ادعاوې چې هغه تورونه چې طالبانو په کلکه رد کړي دي. تر څنګ د ټي ټي پي په مورد باندې هم د طالبانو ویاند ویل چې دوی به په خپله خاوره کې فعالیتونه د طالبانو ځواکونه به له خپل خوا عمل کوي او له پاکستانه هم هیله لري چې د خپلې خاورې او خپلو سیمو مشکلات په خپله حل کړي. ښاغلی یوسف امین، د استانبول غونډه بالاخره په یو داسې سټیټمنټ یا بیانیې پای ته ورسېده چې دواړو خواوو د اوربند تمدید وغوښته. دا په یو کاغذ باندې دي او په یو د بیان په حد کې دي. فکر کوئ چې په رښتیا کې به هم وضعیت نازک وي که څنګه؟ یعنی هر لحظه ممکنه دا ده چې بیرته دغسې اوربند مات شي که څنګه؟
ګوره د استانبول غونډې، د قطر غونډې او ورته نورې غونډې د افغانانو د پنجابیانو مشکل نه شي حل کولی. د دنیا خپه کېږي، دنیا دلته داسې یو ناسور مرض پرېښی ده نړیوالو چې یوه طرفته داسې درد مرض یې پرېښی دی او بل پته داسې اچ کوي. چېرته نړیوال واقعا وغواړي چې د مونږ مشکل د پنجابیانو په اساسي ډول حل شي، نو دې ته دا پکار ده چې یو لوی بحث پیدا شي. یو لوی بحث په دې معنا چې افغانستان لوری قطعا د پاکستان سره د ډیورنډ د فرضي کرښې په اړه باندې نه کوم پروتوکول لري، نه کوم قرارداد لري، نه کومه ژمنتیاوې لري. دا پاکستان ده چې د پردې بدې مخې ته درېدلی ده. نو دا یو جدي بحث دا عادي بحث نه ده او تو وندو کې کیدای شي مقتی او توشي نو دا د موږ اساسي مشکلات نشي حل کولای. کومه اساسي مشکلات هغه لارې لري هغه چارې لري چې هغه ته نن دی والی غواړي نه حکومتونه غواړي پنجاب پیوري نه غواړي هغه څه دي هغه د ولس اراده ده هغه د ډیورنډ کرښې ته پراته افغانانو کار ده تصمیم ده لکه مخکې مې شینواري صاحب ویلي چې هلته کاروبار ده پټبه ګرځېدلی ده نو مونږ چې رفت آمد ونه لرو مونږ چې د خپله دوستي ونه لرو راکړه درشه ونه لرو زمونږ اقتصاد به څنګه جوړ شي مونږ ته چې پنجاب دسیسې جوړوي په دښمنۍ مو چوي د دین په نامه البته زه باید مشخص ووایم د دوکانې چې خلاصلی ده او د مونږ هغه ناپوهي نه نه قرآن لوستلی دی نه هغه لوستلی دی او بس منډه کې چاله جهاد ده نو دغه نه سوء استفاده دغه هم د بشر ته یو خیانت ده یوه جفا ده چې ته د یو کس د ناپوهي نه سوء استفاده کوي او هغه په غلطه لار بیایي هغه باندې خلک وژني هغه باندې وطنونه ورانوي دا هم یوه لویه ګناه ده یو عظیمه ګناه ده مګر دغه پنجاب یې کوي نو چې که چېرته مونږ د ولسونه ځینې خپلو منځو کې مونږ افغانان یو جرګه وکړو فقط افغاني جرګه دغه لویه جرګه د قومونو ترمنځ ناستې یوازنۍ حل لاره د ما او د پنجاب او د پښتنو د افغانانو ده بله هیڅ لار نه لري هیڅ لار زه نه ګورم دغه کې فقط افغانیت پښتو دا کېدلی شي په دغه کې آتا دغه د اسلام پاله تنظیمونه چې دي دغه خو یو وایي چې دا سنت ده بل یې چې واجب ده بل یې چې فرض ده بل یې چې مبا ده دغه هم یو بل منځو کې وایي فکر دی هغو کې هم اتفاق نشته اتحاد نشته دو په اووه پنځوس اسلامي ملکو کې هم اتفاق یو دریځ د دین ونه لیدو مګر هم پښتو افغانیت ما ځای ته رسولی شي چې دغه ورونه خپلو منځو کې کښېني او دغه واکداران نړیوال د دوی ته واک ورکړي دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی خپل تصمیم هغه وخت به مونږ کولی شو چې ووایو چې اوربند وشو سوله وشوه قراري وشوه خلک مطمئن ژوند کولی شي نو زه بیا هغه وخت کې نر بولم تروریزم چې په دغه سیمه کې وګرځي ما یا د ما کوڅې کې یا هلته د شینوارو په کوڅې کې یا د پردیو په کلي کې یا د ما د پکتیا په غرونو کې یا د دوی په غرونو کې نر ده شي بیا د پنجاب کوشش وکړي چې هلته توریزم ته وده ورکړي نه شي کولی پښتو افغانیت جرګې کولی شي چې موږ لارې په
مننه یوسف امین صاحب البته یو اوریدونکی لرو بیا بل فرات شینواری دوه درې مسلې دي چې هغه به مو پوښتو مهرباني وکړئ نوم مو واخلې
ګراسه دولاستان د ځان سره په تا او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ به کاږي حدا کالم د فلمند څخه
اتل صاحب مهرباني وکړئ د موږ پروګرام د تورخم د دروازې د بیا پرانستل کېدو هم دارنګ له پاکستان سره د اوربند تمدید په ارتباط باندې سرخی گشنه اسمان لاندې پروګرام
خدای دې خوشاله کسان دې صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه واکان محترم ستولا خان دې صاحب دا کملار خلاص شوی د پدې باندې به خېب به هدا او به اندازې زیات خوشاله سم نو درته خان دې صاحب محترم بعد د واج د زغه پر محل د ماجور د پاره د الله خلاص نه ستامن دې صاحب د پاکستان د حکومت څخه خپل د حکومت ونې غوښتنه دغه د چې د افغانستان کې مرزان ست ناروغان ست یعنی د سرطان مرزي باندې اکثر دغه چې کسان اخته دي یا د زړه په ناروغي اخته دي ستامن دې صاحب تاسو به سره معلومات چې په افغانستان کې د ډیر ناروغي تداوی ډیر مشکل ده نو هغه مجبور مخالفه دي چې ولاسه پاکستان هوا ته بعد د ټول دغه د پاره د ناروغانو د پاره د تجارت د پاره د دروازه باید کلا وساتل شي د سیاست سره ورته تل ستان کې ساده غوښتنې غوښتنه د پاکستان د حکومت څخه
صحیح مننه لتا سمنه کوم البته د ازادي رو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې په دغه موضوعګانو باندې خبرې کوو تر دې د مهم ځینې مسائل څېړل دي فرات شینوار غواړم لتا سم دغه ورستنې پښتنه وکم او مسله چې کله چې اوربند وشو او ترغه ورسته د اوربند په تمدیدم خبري وشولې د پولي هاغړه خلک پښتانه چې سیمه بل اخر تر سرور لاندې وي او جګړې دواړو خواو پښتنو ته زیانونه رسول دوی څوای څه لمندې لري اوس چې د اوربند تقریبا نافذ شو ام دی او تمدید شو دی دواړو خواو دزبندي کړی ده
دا سیدا چې په خوا دواړو خوا ته په دا سرحدي ځایونو کې سیمو کې جګړې شوې او کدا اوس د اکتوبر په 11 او 12 نیټه باندې دا پیښه رامنځته شوې هیڅوک هم د په حمایت کې له ملاتړ کې نه وي ولسونه بالکل نه غواړي چې دواړو خوا ته جګړې لیا مطلب یو بل ته زیان ورسی خو چې کله هم په تورخم باندې خاص کار نخته وشوي نو دې طرف ته هم چې کوم د عادي وګړي په هغه کې ولګې د لو کورونو ته به ځان ورسېد خل مرګ جوړ لبا وخته همدارنګ بیا هغه غاړې تم چې کوم قبایل پراته دي هغه تم دا ټول زیانونه او نقصانونه رسی نو دې هیڅ کلم دا نه غواړي چې دواړو خواو ته د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا د افغانستان امنیتی ځواکونه سره مورچو ته وخیږي او هر وخت دوی یو بل ته مورچه ځنی او یو بل پر ضد دوی وسلې وکاري تیر وختونو کې هم داسې جګړې رامنځته شوې په پلو باندې خو دومره لوی جګړه لیا داسې په شدت سره چې دا ځل وو په هغه کې دوړ خو ته ډېر لوی توپخانه چې کوم دا استعمال شو نو سرحد ته چې کوم نږدې خلک دي دا بالکل ډېر زیات اندېښمن کړي وو پریشان کړي وو او بیا مخکې به داسې و چې هر څومره نښتي به په دې پوله باندې وشو نو بیا به یو څو ورځې پس دواړو خواو چې کوم دا قومي مشران دي لیا سیاسي خلک دي ولسي وګړي دي دوی جرګې به جوړې شوې یو بل طرف ته به لومړی دوی لاړ سوله به راوسته او بیا به ورپسې دا غټولې چې کوم لارې دا به خلاص کړل شوي او قراره به راغی دا ځل چې کوم دی اوس په دریم لیا څلورم هیواد کې دوی سره کینی او بیا هلته کې دغه معاهده کا او په اوربند باندې سره متفقهږي او نورې خبرې سره څېړي نو دې ته نوبت نه و راغلی دا په لومړي وار باندې داسې وشو دغه تورخم په صفر نقطه کې بعد دوه درې ورځې بعد سره اول قومي مشرانو ولیدل دواړو خواو ته یو بل ته لاړل را بغلل بیا به سرحدي ځواکونو مشران سره کېناستل او همدلته به دا کشالې سره حل کولې خو دا ځل ډېره اوږده شوه او مطلب اوس هم که موږ ګورو په دې ټولو سرحدي سیمو کې چې کوم حالات دي دا عادي حالت ته لا نه دي راغلي مطلب چې کومې وسلې دواړو خواو نه راوړل شوې دي لیا اضافي مورچې جوړې شوې دي هغه وسم په خپل ځای باندې کوم دی برقرار دي او خلک هیلمن دي او دا غوښتنه کا چې دغه سیمه چې کوم دی بیرته عادي حالت ته راشي د لارو باندې تاګ را تک شروع شي او تجارت شروع شي او د خوف او د ویرې چې کومه فضا ده چې دا بیرته ختم شي
بله مننه کوم فرات شینواره لتاست چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیسته البته پروګرام له خغلی یوسف امین سره مخته وړو خو لتاسو مننه چې خبري مرا سره وکړي خغلی امین زازه د طالبانو د حکومت ویان په خپل دغه تازه مرکه کې چې پرون خبره شوې دا نن مګولې دله اندېخمن دی چې ګواکې د اوربان تمدید ته د ډیر لیواله په دین نه دی او هیلمن نه دی او د خبره چې کار به ورنه کې چې پاکستان د دې ترڅنګ چې د سولې خبري مخته وړي د ګواخ ژبه همکاروي دا په څه معنا د پاکستان والی دغه سی یو دوګونې دریز مختوړي پاینه حال کې چې خبرې کوي بیا د ګواخ یادونه هم کوي هغه هم داسې یو څوک چې ډیر باور پدې دی چې یعنی صلاحیت ډیر نه لري ځکه چې د پاوس په لاس کې هر څه دي
کاملاً ګوري یو خاطه امریکا ته د اجازه ورکوي چې د خپل دی ورکوي یو وسلی یو د کټول تجهیزات او د شل کالو جمهوریت کې خپل باندې لارې راتلل او د چاپ راتلل نو امریکایانو د طالبان سره جګړه وه نو بلې خوا خپل ولس د ټي ټي پی د خو د پاکستان اتباعي بلوز دی پاکستان آدبادی دغا منظور پسکین چی تا دغا دی پاکستان آدبادا دا خلق وجنی بندیانوی ملکوی چی غاگ پورتکو وجنی دی ما مسئلہ خود دیخی اخوا تا پیده دی ما خود دی پنجاب سر ما مخیویلی چی دغا اوربان و دغا مسئلہ دا لن محال بویی خولی ما مشکل دی پنجاب سآل نده اتا دی بلوچ مشکل دی پنجاب سال نه ده د پښتنو نه ده حال آلته نه ده حال دی ٹی ٹی پی چې عام دی په دی غړي دی د وطن بچان دی دغه حال نه ده نو دا نو اوس خپل پړه په ما چي دا نو څوک د امریکا ته ځای ورکوي دا نه دی پیلوټ راځي او ما باندې بمبار بکیږي زبو وژل کیږم او تبو وای چې تاسو ځنه مخوروي پنجاب لکه چې کوم ملایکی دي چې راغلي دي پم دې دی الله تعالی نه کوم خاص فرمان دی لري افغانان دي چې راغان دي او د خپل حق د دفاع خبر نه لري دا دا ناممکن خبره ده نن حالات د ترسیدلې دي د ترسیدلې دي چې هر افغان هر افغان کدلته د حالت ده هغه د پنجاب سره حساب کتاب غوښتون کې دي اغه وختن کې دي لیکن پنجاب د بلچا په زور د بلچا په اشاره هکله دغه ته ازريږي واجني ني او بمې راکټونه نه هر شي شنه د استفاده کیږي هر شي شنه اول یو سختګي واده په نوم د اسلام جو کول خلک اول پاکستان جو شو وګوره د پاکستان د خپل تاریخ زه مثال هغه وګړی چې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پروت دی زه سوال د دوی نه کوم چې وره دغه اتیا کاله مخکې دغه تاسې څوک وایي تاسې اوس دا ما ته وایي د دې پاکستان تاریخ دا ما ته وایي چې پاکستان ته څه تاریخ لري بل د پاکستان د خپل نورتوب وښیي چې تا څوک وهلي دي چې چهار ته لاړې هر چې ته لاړې تا جګړه بیا کړې ده بے عزت شوی ته بے حرمت شوی تا کی خود شپ پاتې نه دي نو پنجاب دلک فکر وکي او لوشیر به فکر وکي واقعا موږ جګړه نه غواړو قسم په خدای دې ته قسم چې افغان جګړه نه غواړي نو لیکن هغه افغانان په دغه اوس باور دي چې کچه ته زه اوس همدغه راکټونه همدغه وسلې همدغه اتم بم همدغه ضروري سلا ولرم کوی ما مخ ته خود څوک پروت دی په دغه پولی دا هغه د ګورن په کرخه په سر باندې د چوکره ته پروت دی او پنجاب نه شوخته د تپیو ځکنه هغه ته دی یو کاس لازر کلداري ماش لري دا پروت دی پاکستان زنده باد وي فکر دې نو هغه هم نه پوهه ده کنه هغه هم کاش کې پوهه وي اوس هم دا د نغه اندو سکتی دی میان دی فن دی پلارونه نه کوي یو ردی کین یو ته چا څه جنگیږي ته ولې جنگیږي د چی شپه راځي یو کله چې پنجاب راځي ما کور ما خار ما من بمباروي کابل مرکز چې د ټول افغانانو هغه لر دي کبر دی کور دا هغه بمباروي نو ته دومره چورات دا هیڅ کله مې نشو پوهېره کولای هیڅ کله اوس خو چې زه توپ پیدا کوم ټانک پیدا کوم ترایې تیاری پیدا کوم ورونه د چا په سر لګیږي چې همې ما د ورور په سر لګیږي نو اوس همغه ورور ته زه وایم چې ورور راځه چې متکین راځه چې سره کوم دوستی کوو سره کوم خپلوي کوو سره کوم رفت آمد کوو سره کوم ورځې کوو دا په ما تاسو سره لري نو دا ځل نه ولې ته پروت دی بل پنجاب چې اوس د خپل ولس په جګړه ده او هغه وایي چې تاسو د ټیکنالو وي یا د انډستان سره د انډستان سره ته چی شي اړي کې جوړه وا پنجاب والکه ته څوک چې ما ته وایي چې زه کوم یو څه سره کوم اړي کې جوړوم ته څوک یې خپل غته خدي وګوري کنه خپل اهلیت اصلیت دغه ته خدي وګوري کنه نو دا خو افغانان هیڅ غمل دی بل څوک هم نه افغانان سره او دا افغانان خو ته خو لک پوه شه اور د چنګیز نه ول دی تر مغول نه ول دی تر انګریز تر روس تر ناټو تر امریکا
و پنجاب خدای دې غرقه
صحیح مننه یوسف امین صاحب مننه چې پروگرام په ختمې دوه دم دلته لتا سو ډیره مننه چې د ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې دغه پروگرام کې مباحثو ک کور مودان او ریدونکو د تاسو د هم کور ودان چې د ازادي رادیو دغه پروگرام مو اورید سلامت اوسئ.
برما دل وا رجانا نیاما ما بداغت بامبر می دل وا رجانا نیام می کندی بری دید لگمه ایدل بادل خان علالو کندی بری دید لما
یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه
بمبی بلندی مفتونه ببینت خدتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا
شده
بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دیل و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مزدل دلخوا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام ای دمرا نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرا نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانایم به تشابی لالا جواهر ما خدم دانایم و تاب داغت با برما دل را رجانا نایم به کندی بردی دل ما
جلن پتر توپک سوره سوره شین خوگی گی جلن پتر ٹوپک سورے سورے شینا خوگی گی ایچی گولا لسترگی دیڑا کی شیلنم خوگی گی ایچی گولا لسترگی دیڑا کی شیلنم خوگی گی یا بازی زنیم چی زلمی دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کلا چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
تو
با داغت با مرمه دل با رجانا نیم به کنه
دی پر دی دلک ما
غزل بدل خونا یوم به کندی پر دی دلی مرا غزل بدل خونا یوم به کندی پر
دی دلک ما
ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه